افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. وبور شر کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو دا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستیو هوایي بمباریو کې لس ډیر ملکیان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانک زیاده خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اقلیمی بدلونونو نړیوالی آنلاین ناستې ته ویلي د اقلیمی بدلونونو له نظره افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ډیر زیانمن هیواد دی. په کابل کې نن دوه امنیتي پیښې شوې دي. په یوې کې چې د ولسي جرګې غړی هدف ګرځول شوی و، دوه کسان وژل شوي او یو دوه نور ټپیان دي. په بله کې هم یو څارنوال وژل شوی دی. او بریتانیا او اروپایي ټولنه نن باید داسې موافقې ته ورسیږي چې لندن د سکال تر پایه څنګه له اروپایي ټولنې رسمان ووځي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د اقلیمی بدلونونو له نظر افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ډیر زیانمن هیواد دی. ښاغلی غنی دا خبره نن په یو ویډیویي پیغام کې د اقلیمی بدلون په اړه آنلاین ناستې ته کړې ده.
افغانستان از ون اف د ورلدز کانتریز دټ از موست ولنربل.
دی وایي د اقلیمی بدلونونو له نظر افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ډیر زیانمن هیواد دی. زموږ په هیواد کې د وچکالۍ څرخ په پام وړ ډول را لنډ شوی او په درې درشو کلونو کې له یو ځل څخه په پنځو کلونو کې یو ځل تر راکم شوی. اوس مهال زموږ په هیواد کې موسمي بارانونه د ژمي پر ځای پسرلي کې کیږي چې د مرګونو سیلابونو او ځمکو وړلو لامل کیږي. ښاغلی غنی د اقلیمي بدلون په اړه د نړیوالې ناستې ته چې د ملګرو ملتونو له خوا جوړه شوې وي دا هم وویل چې افغانستان د پاکې انرژۍ د تولید او زرغون صنعت د ایجاد لپاره لوی ظرفیت لري. هغه زیاته کړه د افغانستان د لمر او اوبو او باد پریمانه منابع لري او که سم مدیریت شي نو د 300,000 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د اقلیمي بدلون په اړه آنلاین غونډه د سکاتلند د ګلاسکو له خوا د ملګرو ملتو په ملاتړ جوړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې افغان هوایي ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې په ملکیانو بمبار کړی او په نتیجه کې 14 ملکیان وژل شوي دي. نن په کابل کې دوه امنیتي پیښې شوې دي. په یوه کې چې په 15مه ناحیې اړوند سیمه کې شوې ده د ولسي جرګې یو غړی توفیق وحدت هدف ګرځېدلی و، خو دی له پیښې روغ وتلی دی. دوه کسان په دې پیښه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بله امنیتي پیښه کې د په 8مه ناحیه کې د حبیب الله په نوم یو څارنوال د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د کابل امنی قومندانۍ دغه دواړه پیښې تایید کړي او ویلي دي چې د دوی څېړنې روانې دي. د هرات ولایت د ولایتي ادارې مخته د یو کس جنازه د هغه د خپلوانو لخوا راوړل شوی او ادعا کیږي چې د پاړه باید څیړنې وشي. د امیر جان پلار زمرای وای چې د زوی جنازه پرون کورته راوړل شو. هغه ادعا کړي چې له پیښې مخکې د مجیب الرحمن انصاری په نوم د یو کس تره چې د گازرګاه د جامع جماعت خطیب دی له هغه سره اړیکه نیولې وه. انصاری ته نږدې خلکو دغه ادارت کړي او ویلي دي تر هغو چې د هرات پولیس او عدلي ارګانونه په دې اړه څه ونه وایي دوی تبصره نه کوي. مجیب الرحمن انصاری چې د هرات د گازرګاه د جامع جماعت خطیب دی یو کال مخکې په خپل سر د امر بالمعروف او نهی منکر په نوم یوه ډله رامنځته کړې وه. د هرات د امنی قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده هم ویلی دی چې د یو ځوان مړی د گازرګاه په سیمه کې د پولیسو لخوا پیدا شوی دی. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یلدز هاشمی له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدی هم چې دواړه د بامیانو دي دویم او دریم مقامونه ګټلي. د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس فضلی احمد فضلی وویل
د ملالی جام په نامه ده چې د لوبغاړو اسکه ځغلون سیالي تر سره کړي. په همدې کې 33 جنه لوبغاړو د شپږ ولایتو څخه ګډون کړي وو. د سیالي فاصله 40 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته محرکت وکړي او د کرغې بند کې مو اخري ځای وو.
خغلی فضلی ویل د دې سیالیو تکړنجونی به د ملي ټیم او راتلونکو بهرنیو سیالیو لپاره جلب شي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د نګورن قرباخ په سیمه کې اوربند نافذ شوی، د دوی څلور سرتیري وژل شوی. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو یوازې ویلي دا وژنی د آذربایجاني ځواکونو تر کنټرول لاندې تازه سیمو کې شوې دي. د نګورن قرباخ لانجه د روسیې په منځګړیتوب د اوس لپاره هواره شوې، چې لمخې لک تر لګ درې سیمې آذربایجان ته پریښودل شوې. او بریتانیا او اروپایي ټولنه نن باید په دې باندې موافقه وکړي چې لندن سکال څنګه له اروپایي ټولنې په رسمي توګه باندې ووزي. ضرب الاجل نن یک شنبه ختمیږي چې ورسره د بریتانیې بیړه او استراب هم زیات شوی دی. که څه هم چې میاشتې په دې اړه باندې هڅې وشوې، خو تر اوسه پورې یو موافقه نه ده ترلاسه شوې. او ښایي د ډسمبر په 1 باندې بریتانیا له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې ووزي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې منفي یو. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې منفي شپږ. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دیالس، ټیټه یې صفر. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه یو، ټیټه یې منفي سلور. او جلال آباد اسمان وریز، د ورخت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15، چټي 12.
نجه صفوي وچ د افغانستان د څو خرونو د هوا د حالاتو اټکل واورو، او له هغه مخکې صفوي ولستان زی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې له لسو ډیر ملکیان وژل شوي دي.
درې ټاکه اوس دغه په ځوګو کې د سهار وخت نه اوسو د خاور لاندې و موږ سره د عوامو سره کلای نه شو. یو ولس کس درې زنانه
ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د کندهار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو ته په ورستیو عملیاتو کې درنه مرګ ژوبل اړولې ده.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف که هغه هر چیرته وي هغه له منځه یوسي.
پر طالبانو سربیره نورې کومې ډلې د کابل په ګډون ولایتونو کې ناامنیو ته لمن وهي؟
که طالبان اوربند وکي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړۍ او مافیایي کړۍ او نور هغه ترورستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي.
د نامنیو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپو نظر اخیستی دی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې سبا خلکو ته د کرونا وایروس ضد واکسین توزیع پیلیږي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو اوریدل، د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې ورستیو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او د طالبانو بریدونه یې په شاتم به ویلي دي. وزارت دا خبره نن په یوه خبره کړې اعلامیه کې کړې ده او ویلي دي چې افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې په دواړو ولایتونو کې له شپېتو زیات وسلوال طالبان وژلي او نږدې 19 نور ټپیان کړي. خو لبلې خوا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې تېره شپه د ولسوالۍ په د سبزي کلي کې د افغان ځواکونو په بمبار کې د یوې کورنۍ یولس غړي وژل شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي بیا وایي دغه ملکي کسان په هوایي بمبار کې نه، بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوي. نور حالې له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په راپور کې اوري.
دا عبدالسمد په نوم د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادا کوي چې تیر شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د دغه ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د ښځو او ماشومان په ګډون د ده د کورنۍ یو ولس غړي وژل شوي.
نیمې بجې به وې د ادرب وسو د ادرب سره چې مې راوتغسل یو ورور مې خاورو لانجو کله مې هغه ته لاسرسی کوي جبم درب وسو نور کوچنیان ایسته کړل ما دا خواج هغه څه په شهادت ورسېدل دا سره دغه سولا نور کوچنیان چې مې ایسته کړل درې وارې دغه را باندې وکړي پر د سهار پرې دغه درې ټاکه وسو دغه په دوه ګوتو د سهار وخته ناسو د خاورو لانجو موږ ته رایې دوام وسو کلای نس یو ولس کس درې زنانه وې
بل خو د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ملکی کسان په هوایي بمبار کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوي. د کندهار د امنیت امیر فرید مشال رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه موټر بم د ارغنداو پر سیند د یو پله د تخریب لپاره انتقالوي چې چاودنه یې کړي.
ماشام دشمن یواره د ټانک چې غوښتل یې د پل چاپ دوه ورځې مخکې انفجار ورته ورکړي نور قسمت یې هم تخریب کړي. زموږ بېګنا خلک ماشومان او خویندې د دوی د ټانک په انفجار کې چې انتقالوي یې د منځه ولاړل.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره سوي ویډیو کې لیدل کیږي چې خلکو غوښتل د وژل شوو ملکي وګړو جسدونه کندهار ښار ته راوړي خو پولیسو یې ښار ته د راتګ مخه نیولې. د کندهار په ارغنداب ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې جګړې روانې دي. د کندهار د والي بیان احمد بیر احمدي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دغه ولسوالیو کې د اوو ځان وژونکو برید کوونکو په ګډون یو 50 وسلوال طالبان وژلي دي.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مخه ګډ تصفیوي او چاینیز عملیات ترسره کړي دي چې پر مهال یې د اوو ځانمرګو بریدګرو په شمول یو 50 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او همدارنګه نه تنه نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ادعا کړې چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان دي. دوی دغه برید غندلی او دغه چا اخیستلو ادعا یې کړې.
وامریدل چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې تیر شپه د دې ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د افغان ځواکونو په بمبار کې د یوې کورنۍ یولس غړي وژل شوي. د دې کورنۍ د یو غړي څرګندونې مو هم واورېدې. د پر کندهار سربېره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو د زیاتوالي او دغه راز طالبانو ته د درنې مرجوب لري وختو خبرې کیږي. خو پر دې سربېره کابل هم نن د څو پیښو شاهدو. د کابل ښار اتم او پنځلسمه ناحیه کې نن دوه پیښې وشوې. په دواړو کې درې تنه وژل شوي او دوه نور هم ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د یک شنبه سهار هم د یوې چاودنې په غږ پیل شو. نن نږدې 8 بجې د کابل د 15 ناحیې اړوند سیمه کې پروان هوټل ته څیرمه د ولس جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
صبح امروز در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل
نن سهار د کابل د 15 ناحیه اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوي چې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
امنیتی مسؤلان وایي د چاودنې پر مهال خپل خغلی وحدت په موټر کې نه و خو په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو د پیژندنې په اړه څه نه وایي. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت یو ورور ټپي شوی دی. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د کابل د اتمی ناحیې اړوند کارتینو سیمه کې هم نن سهار د یو څارنوال د وژل کېدو خبر ورکوي. خغلی فرامرز زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبه په ورځ نامعلوم وسلوالو وژلی دی. که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او آن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بللی خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د لابیجر له سیمې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي لس توغندې د دې ښار په بیلابیلو سیمو ولګېدل چې په پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دا پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له قوله همدا تېره ورځ د حکومت مخالف وسلوالو په کندهار، روزګان، زابل، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي. د وزارت په دې بریدونو کې طالبانو ته د درنې مرژوبلې له وختو خبر ورکړل. خو طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرژوبلې له وختو او له دوی سره د یو شمېر افغان پوځیانو له یو ځای کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره کوي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسولیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
په کابل او نورو ولایتونو کې تاوتریخوالی او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې د ډسمبر په لسمه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ وښود او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت د روان وضعیت په هکړه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک ستایل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دا پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په حواله لیکل شوی چې دا پریکړه لیک د ترهګریزو پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په همدې نام نه په موضوع کې تمکیږو. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې یوې لنډې وقفې سره د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو 24 ساعتونو کې د امنیو د زیاتوالي راپورونه ورکول کېږي. دا چې دغو امنیو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي، نن محکمې په دې اړه د امنیتي او دفاعي چارو لپاره او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه. نوموړی په پیل کې د څو عواملو یادونه کوي.
اصلا خبره دا ده چې د یوې خوانه د سولې خبرې او بل خوانه په افغانستان کې د ښاغلي صالح صاحب هلې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړې دي، او د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک چې تصویب شو چې په افغانستان کې د سولې نه حمایت وکړي، د هم هغه کړی چې هغه نه غوړي په افغانستان کې سولې تضمین شي هغه ورخطا کړی دي. نو زه ویل شم چې واز طالبان نه، نور استخباراتي او مافیایي کړی هم شته چې هغه په دغه بریدونو کې لاس لري، غوړي چې اوزا خراب وخی، ګډوډ وخی، د دې لپاره چې د سولې خبرې هغه د شاته وغورځي او د دوی هغه اهداف چې په افغانستان کې د جګړې دوام دي هغه تر سره کړي. په دې کې گاونډي هیوادونه او د سیمې استخبارات هم لاس لري او مافیایي کړې هم په کې لاس لري.
وزیر صاحب خپل طالبانو کله غوښتي چې تاوتریخوالی به کموي او له حملو نه په تیر بیا ګڼ مشتو سیمو به له حملو لاس اخلي، خو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. کدا تاسو فکر کوئ چې هغه نور کسان دي چې سول نه غواړي وشي؟
نه، زه نه وایم چې یوازې طالبان په دې کې مسول نه دي، ځکه چې اصلي د جګړې لپاره بستر طالبانو جوړ کړی دی. که طالبان اوربند وکي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړي او مافیایي کړي او نور هغه تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي. په افغانستان کې خو نور تروریستي ډلې موجود دي، د دینه انکار نشو کولای، او دغه بستر د دوی لپاره چې دوی فعالیت وکي او امنیت خراب کړي هغه طالبانو برابر کړي دي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزیانو ترمنځ له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره درول شوې د شلو ورځو لپاره. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي. څه فکر کوئ چې کچېرې خبرې د افغانستان جغرافیه ته راشي، آیا په تاوتریخوالي به دا کوم اغیز ولري پر کمیدو؟
کاملا تاسو وګورئ چې په دوحه کې یا په قطر کې چې مذاکرات روان وي، نورو استخباراتي کړیو ته یا د منطقې هیوادونو ته هم د دې امکانات ډیر وي چې د هغوی سره تماس ونیسي او په دې کې مداخله وکړي. او کچېرې دو افغانان دي، کچېرې طالبان ځان افغانان ګڼي، چې زه هم وایم چې افغانان دي، که دوی راشي افغانستان ته او دلته خپله مذاکرات وکړي او دې ته ژمن شي چې دلته باید سوله ټینګه شي، زه په دغه لیست باندې چې دوی سره اختلاف شوی دي په کوم دسي دوی دوام ورکړي ډیره مشکله ده چې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. نتیجه دا ده چې دوی دې په هغه اساسي خبرو باندې لومړی موافقه وکړي چې هغه اساسي خبرې یو دادي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ باندې په رسمي توګه باندې چې یو بل ومني مذاکرات پیل کړي. دویم په دې باندې هوکړه وکړي چې په افغانستان کې اوربند وشي، د دغه وژنو مخه ونیول شي او د نورو تروریستي ډلو لپاره بانه پیدا نشي چې دلته هغوی خپل وبخړي کې او مایان ونیسي. نو په دې صورت کې کدوی دغه اساسي کارونه وکړي بیا د سولې لپاره موږ نږدې کیږو، او کدوی یو بل په رسمیت نه پیژني او په ځمکه کې اوربند نه کوي نو معنا دا ده چې دا خبرې ډېرې اوږدېږي او بیا نتیجه یې هم ډېره کره وځي او ډېره وروسته به وي.
د امنیتی او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو د زیاتوالي په اړه چې تر شا یې څه عوامل پراته دي خپل نظریات راسره شریکول. ښاغلی د وزیری په دې باور دی چې یو هغه کړی او ترهګرې ډلې چې سوله نه غواړي نا امنیو ته لمن وهي او بلدا چې د افغانستان د ولسمشر امرالله صالح د کابل په ګډون په ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت هڅې زیاتې کړې دي. د ښاغلي صالح د امنیت د ټینګښت په اړه څرګندونې کله ناکله هم له غبرګونونو سره مخ وي. په دې اړه به له یوې لنډې خبرتیا وروسته واورئ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح چې د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی وخت په وخت څرګندونې ځینې غبرګونونه هم راپاروي. وروستۍ څرګندونه چې په افغانستان کې شیعانو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښ په اړه کړي د شیعه مشرانو سخت عکس العملونه یا غبرګونونه راپارولې دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام راپور کې واورو.
د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونو ته لغبرګون وروسته د نوموړي دفتر د خبرې سمې بللې دي. خغلی سالی تیر ورځ د هغو کسانو لقوله چی نوموړی طالب د ایشان بولی پر خپل فیسبوک پانه لیکلی و چې ک بندیانی اعدام شي نو دغه ډله به کابل د شیعاګانو په مسلخ بدل کړي. د خغلی سالی دی څرګندونو پراخ خبرګونونه راپارولی خو د جمهور ریاست د لومړی مرستیال د دفتر د رسنۍ او اماړي کو رئیس رضوان مراد وای د خغلی سالی موخه خلکو ته د افغانستان د دښمنانو ورپیژندل وو.
د سالی صاحب د خبرو هدف او هغه اساسی پیغام دغه دی چې د افغانستان خلک باید پوه شي چې داعش، طالبان او هر بل هغه توریستي ډله چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ فتنه اچي، د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکوي، د هغوی نیت، د هغوی اراده څه دي او هغوی له کومو فتنو او له کومو مکاریو څخه په استفاده په افغانستان کې خپل شومو اهدافو او دغه راس خپل توریستي اعمالو ته دوام ورکوي.
خاغلی مراد ویل چې لومړی مرستیال غواړي چې لدی وروسته د وسلوالو او د دوی د نیتونو په اړه مصلحت نوی موجود. خو د امرالله صالح د څرګندونې د شیعه مذهب او رهبرانو او سیاسونو له پراخو غبرګونونو سره ملوي. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی د حکومت د یو لړپوړي چارواکي لخوا د طالبانو له لوري د شیعاګانو د وژنې خبره د شیعاګانو په وړاندې رواني نامنۍ ته شدت ورکوي. د غشان د مصالحې د عالی شورا سیاسي مرستیال اسد الله صادتی د ویلامې په خبرولو سره د خغلی صالح څرګندونې له ترهګرۍ سره ملګرتیا بللې ده. خغلی صادتی ازادي راډیو ته وویل
د تروریزم یو اړخ د ویرونکو پیغامونو خبرول دي څو د خلکو په منځ کې ویره خبر شي. نو ځکه د ترهګرۍ له موخو سره په غوښتل شوي او نه غوښتل شوي ډول د همکارۍ د څرنګوالي د پیغام رسول دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه دي.
دی دغه شان په خبره کړي اعلانې کې ویلي چې د بیلابیلو ولایتونو خلکو دغه څرګندونو پاړه له د سره اړیکې نیولي او اندېښنې ورته خودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ څو کلونو کې پر افغان شیعاګانو په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د کابل په دشتي برچی کې خونړې حمله شوې چې د ډیرو هغو مسؤلیت داعش ډلې منلې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې و نړۍ والا موضوع د امریکا په متحده ایالاتونو کې سر له سبا د دوشنبې خلکو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق پیلېږي. دا د فایزر او بیو ان ټیک کمپنی له لوري جوړ شوی واکسین دی چې مؤثریت یې څه باندې 90% کې ثابت شوی. په متحده ایالاتونو کې د کورونا ضد واکسین د ان تطبیق په داسې حال کې پیلېږي چې په دې هیواد کې پر کورونا یا پر کووید 19 ناروغي د اخته شو کسانو شمیر 15 میلیونه او د دغه ناروغي لامل د مرشو کسانو شمیر هم نږدې درې لکو ته رسیدلې ده. نور حالید اسد الله الدین پر رپورټ کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرناوای په لومړي پړاو کې بعد د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیايي کارکونکو او زړو ته ورکړل شي. د په عین حال کې وویل چې راتلونکو میاشتو کې له چمتووالي سره سره د 330,000,000 ډوزو واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. پرنا پرون د دسمبر په 12مه وویل د واکسین ویش لا لوړاندې پیل شوی او د همدې واکسین د تولید په کارځای کې بستبندي روانه ده. واکسین بنن یک شنبه سهار د لوجستیکي کمپنیو لخوا د ویش مرکزونو ته ولېږدول شي او له هغه ځایه به روغتونونو او نورو روغتیايي مرکزونو ته. د فایزر او بیونټیک د کمپنیو د واکسین یوه ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي دا ده چې باید منفي او یا درجې سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې اجازه ورکړه. روغتیایي چارواکو ویلي تر راتلونکي پسرلي پورې به د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي. امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق داسې مهال پیلېږي چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل چټک شوي دي. تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هره ورځ 2,00,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه په متحده ایالاتونو کې نږدې 3,00,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د کورونا ویروس خپرېدل چټک شوي دي او دغلته یو شمېر هیوادونه د کریسمس جشن په درشل کې د ویروس د دویمې څپې د کنټرول هڅې کوي. په اروپا کې پرون ایتالیا د کووید-19 ناروغۍ د مړینې له پلوه له برېټانیا مخکې شوه. د ایتالیا روغتیایي چارواکي وایي دوی اندېښمن دي چې د کریسمس جشن پر مهال به د ویروس څپه نوره هم ځپونکې شي. ایتالیا کې پرون پر کووید-19 ناروغۍ د مړو شو شمېر 4,086 ته ورسېد. برېټانیا کې بیا د مړینې دا شمېره 4,086 ده. تمه ده نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او 14 والیان له نوې اونۍ د بندیزونو د سختېدو خبر ورکړي. جرمني له شپږو اونیو راپدې خوا یوه اندازه محدودیتونه لګولي خو ځینو سیمو کې له وړاندې بندیزونه سخت شوي دي. اروپا کې پېښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې دغې لویه وچه کې د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین د همدې دسمبر میاشتې په 20مه د تطبیق اجازه ترلاسه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبری ماخامنه خبری مجله په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو سیالۍ وشوې. یولدز هاشمی، اتلولي وګټه، زهرا رضایی او ریحانه محمدی هم دوم او دریم مقامونه. صفی الله ستنگزی د دې سیالۍ په اړه د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له مشر فضلي احمد فضلي سره مرکه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان بایسکل ځغلولو فدراسیون د خپل جنتري پلان یا د کلنی پلان پر اساس باندې نس د ملالۍ جام په نامه د شجنه لوبغاړو د بایسکل ځغلولو سیالۍ تر سره کړې. په همدې کې 53 شجنه لوبغاړو د شپږو ولایتونو څخه ګډون کړی وو. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته مو حرکت وکړ او د کرغې بند کې مو هغه اختتام یا اخري فینیش لاین وو.
څه هدف باندې تر سره شولې دغه لوبیا او چا وګټل؟ هغه قهرمانان څوک وي دنجونو؟
د افغانستان بسکټ غړوي فدراسیون هدف یو همداري چې موږ د جنه لوبغاړي باید په سیالي کې ګډون وکړي. هم د دې طریقې څخه موږ د جنه لوبغاړو تعداد او د فدراسیون زیاتې اضافه شي او د همدې سیالۍ سره موږ وکړای چې موږ جنه لوبغاړي و بهرني سیالۍ ته آماده کړو چې کله دی وکړای چې د بهرني سیالۍ څخه هم د افغانستان په نامه افتخار راوړي. لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یولدز هاشمی ترلاسه کړی. دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه او دریم مقام هم ریحانه محمدی د بامیان ولایت څخه ترلاسه کړی.
مننه.
شجنه لوبغاړي ترلاسه پورې به شجنه لوبغاړي پردیس کی راځي خو درې لوبغاړي نهدي جایزې هم د رسول طرف پرځای کې ورته د خپل کړی پرکول کیږي.
دا راته وی چې د کابل هوا خو ساړه ده، څنګه مو د غلوبي مدیریت کړی؟ آیا سخت نه ونجونو ته چې دومره ډیره فاصله بایسکل وچلای ک څنګه په دې ساړه هوا کې؟
بایسکل غلاونه نسبت ګرم ولایتو یا په ګرم ورځو کې په یخ کې ورزش کول لوبغاړي ډیر خوشحالي کله چې دی بسکل چلاونه کې کله کله غوډه وجود سرت او هوای ته ګرمي شي، هیڅ څه مشکل نه لري په صورت د دې چې باران یا واوره نه وي. نو په همدې هوا کې موږ کولای شو چې خپل سیالي په لاره واچو او د هوکو نو چې کوم خاص ستونزه نه وه او سیالي ډېر شایسته وه، ټول لوبغاړو ته د ختمو پرې ورسېدله او بهترین سیالي وه.
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له رئیس ښاغلي فضلي سره په کابل کې د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه وه. په همدې مرکه سره دا خبري مجله هم پای ته رسېږي. خو له ازادي راډیو سره اوس وروستۍ خبري مجله مو پاتې ده. زما همکار سلطان محمد سروري مختوړي، زه نور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم سرور صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلام